السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې او ازادي رادیو ته ورجست چې خبرونه هر ورځ تلر وشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي، د هیلو رنګ او د ازادي ملمه. خو د دغو پروګرامونو تر پیل مخکې مهم خبرونه وړاندې کیږي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، اوس یې یوازې 500 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان معاصلان فارغ سول. بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 معاصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به ښه کېږي، کله به ستونزمن شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دغه ویاندویان پخپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونز شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې اطلاعات ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلومات ته لاسرسی نه دی ګړندې شوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره سبانه لوبي ته تیاری نیسي. افغان لوبډله د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبه پرز د بنگلاديش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 15 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل شوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چټوګرام سټډیوم کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنگلاديش سره وي. د افغان شوزو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو شوزو د نصیر احمد احمدی پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات سو. د افغان شوزو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو دغه ورځ په پاڼې کې وړاندې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکول سي د ناتو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي CNN ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو کړی. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناتو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناتو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یکشنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله مند دی سویډن ډیر ژر د ناتو غړی سي. ترکیه د هنګری ترڅنګ په ناتو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیې ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د ټوریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایدن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې می ومنې. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډیره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینه کور دل غلر ډکشه دا دواره قمه غنم دی ولی راوړي.
پاسل کې باید زمونږ په وړو کې سبو سم غټوي ترڅو زر حسم شي. له دی واجنه تور غنم سپین سره یو ځای غړو او له خوړلو یې خوند اخلو.
په هیګم دا کارونه شبنم خزته ده کې چې ماشوم لري. خدای زه به خبره خواندم چې د خزر اختیات مې پامونه ک او د بی غوري نه په ماشوم را شو.
خدای دی وبخي. دا خبرم ده او د دې ترڅنګ زمونږ ټولو ته هم غټل لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما تا ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې نه مزونه نه پوهېدم.
دا د ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنگین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوان ورکي.
وای ملا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینې خپلې قصې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې؟ خوشحاله کا
و ګورم چې د خاکانداز کاریګر راغلی او کنه. بیخی نا وخته شو.
ظالمان که خوشاله کا خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاکانداز نشه بیخی قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټولو ده. کنه یا وشارې چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
آی کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشال خیلو کلی په خار بدل شوی وای.
دا سمه وای چنار ګله نام خدا خلق ډیر تیار دی. اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لغه لډکشه تمولا جب زورا ور سړی ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کار لرو.
بل جنا ماتم دوخان زی کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم ګنی ډیر به روسته پاتشم.
ریختیا وای لوری، مگر زمونږ په شاخوا کې څو ځای نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه بمتیریږي چې بیا خوانځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوي؟ پرېږدې چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي.
ما چیرته ویلې دي چې زه لاړ نه شي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زمونږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخت د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بیا امنیتی خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نااهله او مزاحم خلک، ماشوم ځورونکي واغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مشې سنگین لالا،
سلام ټولو ته. جوړه وسې ملالی جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویدا شوې وه، غاک مې ونه کړ، آرام مې پریښوده.
ښه دې وکړه سنګینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی.
لالا، ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره، ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني آدم نه جار شم. رښتیا سنګینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري، لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي، تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنګینه زویه، څوک پیسې لري او څوک نه لري؟
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري، د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو کیږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویه.
تاسو خپل فکرونه وکړئ، که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کښېنم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلي لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالۍ لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خونه کوې؟
غلې شه ګرانې خورکۍ، هیڅ نه شو، یو باسکیل اخلم او تا وړم او راوړم. غلې شه نو، مه ژاړه غلې.
د یو دوه د درې
غلطی مه کوه ګوره همته مصیبت، لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کې غواړي چې را باندې چل وهي.
یار دې څلور، مونږ خو بیر دي ویلو ته پرېږده چې درته مو سپارلې، بیا زر ځله حساب کا.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده. ښه 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 ده.
دغه دی دی پنځه چیشي، پنځه سوه ها در واخله.
راکه وایم، الله دې راکړي خیر. تراکته یو دی. اوه واله که همته مصیبت ها، وګوره دغه وګوره دغه سندیش کې دلته دا وخت وخت
سم دی. وروره ډیر وڅرګی ته مکوا.
ګوره ماته مصیبت، زما کولنګي چرګو باید ستان اوټونه هم اے نیوی نیوی ویو داس کاغذ پیچ لکه چاړه سړی ګوته پری کی. دغه څه
زلالا، ستا کولنګي چرګم چندانې نو لوڅه غاړه وا چې څنګه دې چرګو اماغه سیم پیسې درکړي. دروخلا
وایم کور دې لګاله ډکشه. رښتیا وای نو، خبره ډیره موږ دوا د همت نه چې هم دومره ملا سرغله معجزه ده.
غلشه همت ار څه کوي، خو د خلکو مال نه خوري.
تم پوهېږي زم چې همت صبر نور کمال نه لري. او ښه ده، زه خیر بیسي.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چیرته چوتر خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړی څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړی؟ ما سپین مین نه دلی دلی. خبر چې ته څه شې وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مکوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړه یې غوښتل کم، اوس هم درته وایم. او ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وای. هغه د چرګ دی و تاوان مې درکو، خو کړه یې مړی مې نه دلی دلی او نه پیژنم چې څه رنگ دی.
وا وا کور دې لګالې ډاکشا، اوس ښه شو. مصیبت بیخی کڑای نه پیژنی.
د چنار پانه یا گل، شاید د چنار چنجای ووسی. ستای زمان پا کار که غرز نشتا، د زان د ترو مچ مچ وڑاوا چه بیا دی خپا کما.
هاو سلا وکا، هاو سلا، خبری تر دیزه راغلی لگی پاتی دی. ولی زان جیگر خونه کوای؟ چنار گلا ته غرز ملارا، پریده چه پا خپلی حل کری.
نه خوش علاکا، چنار گل زما یار دی، باید دی چه زما پلوی وکی.
وایم کور مو لغالی ڈاکشا، زه د حق پلوی کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و، دا دوه ګناهګار سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ای ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړی عین د غور نیکنه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ما ته یو دنیا ارزښت درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې موزې سره کار نه لرم، همدا اوس چرګ مې هم ډېر خپه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. وایم خدای دې زاره ترقه که، شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکو. نورو د سپینو کړو خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلی او نه تاوان درکوم. لاز تر لندن خلاص، زه چار چرته ځي.
دغه دی اوس ښه شو، خو خدای چې پلار نه ډول غاړه ته واچوم کنه، ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینې کړی در نه اغوستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، که دواړه خواوې جاهلان وي، نو که زنځیر وي شلوي.
امی جانا چیرته منډې وهې؟ نه چې چا د مخه کړې؟
دا خو سنگین دی. سلام علیکم سنگین وروره. نه والا، بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشې، ډیر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم درسره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا، جدي وایم امی جانه، که یقین دې نه راځي همدا اوس درسره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نه امیده. ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. مونږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې سنگینه. پوهیږې چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خو اخلو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو. په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امی جانه، وای چې ما هر وخت له اوبو ونیسه تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو، لږ به دمه وکړو بیا به ورشو.
رښتیا وایې امی جانه، لومړی یو وړه ساه نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده. رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تاک ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به ختلو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نه شي.
سمه ده امی جانه، درځه هله.
دادا راغلم. سلام ترور جانې، ته یې وبخښې.
وعلیکم سلام لورې، ښه ویده شوې وې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخښې.
نه لورې، ښه کوي چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنگین سره وغږېدم او ته مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یم چې ستاسو کور ته راغلې. د ټولو ماته پام دی سنگین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې ارامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبخت ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښې او خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې صدقه خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
هم دا کار به وکړم.
دغه دې روجې مبارک میاشتې کې هم سپاتې نه دي، خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په خطو غتر سره کړی.
آمین.
رښتیا وایي مولوی صاحب، خو ما ته یو پوښتنه پیدا شوه. دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې کروجه وخوري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس ته له لاسه، ولې یوازې حاجي شیرین وایي؟ پوهیږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم د شمیر کې راځي.
هو هغه امیدواره ده، ماشومې په ناس ده.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روژې په مناسب ورځ بیا ونیسي،
او کسوک در روجی د نیولو توان نه لري نو بیا دی فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربانه.
بشک
یارا مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورندار په خاطر وړکه دغه د اوس دم بوجه په شار اوړه ده. خبر به در کړو چې مراسه ته مې چنارګل در لګلاو.
خیر ده، دا کارونه ما ته هم خدي، غړي می فعال وي او جوړ وسم. خیر یو سه.
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلی سرمایه ای، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله با زمون خوشاله شي.
استغفر الله، زس کارایم اوس چې ستاسو مولا شویم په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم تر سره کړی.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډیر ده، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو، نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږده.
فرزانه خوری، ماینه خو خلاصه شوا، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کیم.
شبنم ریښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو ریښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول د یو خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به یې کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرام روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته پخپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
ریښتیا فرزانه خوري، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هر ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانا، وا دې ورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانا مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خوري.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وهي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانه، زه یم زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجی، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جانه. ادې مې څنګه ده دادا جانه؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم، پام دې ادې خواته دی.
نه دادا جانه، تمره ته ګرانی.
دادا دې در نظر کی، پوهېږم مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکه که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟
ښه یم، ولا آخري کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیر سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جانه، باید موثري مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا او ادې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه، په همدې خاطر څو ورځې اختر نه د مخه راځم له خیره.
ښه رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګې روښنايي ورکړم زویه.
ریښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللې ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې د استاد فیروز موټر راولم، پوه شوې او که نه؟
نه موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ هغه شکلا د ډول موله سره راولم، اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شوې او که نه؟ اورې؟ هلو، بله اورې که نه زویه؟ لکه چې قطه شو. ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا مې کړه. استاد پیروز په خپله دی. استاد پیروز اورې؟ زه یم استاد فیروز، ملک اصغر خان یم، اوری؟
مور جانه، شبنم خوری، غنچه گل ماما راغی. زما په خیال چې زمونږ سودا ایم راوړی ده.
خور دی جارشه، زمانه خو ملالی جانه ډیره خوشحاله ده.
پا
پختنه مکوا ار کلا وای وراره می یو شان تور ته بی صبری کی چې پختنه مکوا
ستړی مشه غنچګل ماما
سلامته اوسه جوړه اوسه
ستړی مشه غنچګل اورورا
سلامته اوسه شبنم خوري
کومه سودا چې نوې می درته ویلی وو راولې دیدی
څنګه نه کومل چې تاسو لیکلو دانا دانا په دکاندار ملوسته او هغه ځای می دی
وی جان څه ښایسته چمبیره وړې دي
دا دې دغه په سر پورا دی ګوري پوټه کې سوري نه لري
دا غځه ته خو چمبم وغلی شي
د دنیا کوم کار دی چې زه بلد نه یم الله خیره د دلاور خان مسه پیدا شي جدا شکلات نشته زه په خپله ته خوشاله چمبا وهم
پام کوه چې شکلات خبرې نه خبر نشي کنه نور بده د کلی کیم پرې نګدي پویږي هغه او ځان احمد مصیبت سره وهي
بے غم اوسه د دلاور خان کړي ما سره ځان وهل نشي هغه که زور لري زه ژبه لرم ژبه داسې ملامت کوم چې په خپله رانه بخشش غواړي
مور جانې دغه چمبا واخله اوګر سوره خسته ده واړم د خپل وراره د زیږیدو په ورځ ښه چمبا وهم چې بیا ونه وایې ترور مې زما په پیدا کېدو خوشحاله نه وه
ستا د مینې کنډوسي کې نجار شوم ته ودرېږه چې غنچګل زموږ سودا راوخي
دغه دی جرنګانه هم ورته واخله
ماشوم په خپله سم جرنګانه دی لا تر اوسه د دې لوبو سامان اخیستو ته وخت شته
قربانې شم د خپلې ترور جرنګانه
زه ساعت ساعت بم خطیر شي داسې جرنګانه به مناسب کې شي چې ټوله شپه به مو خوب ته نه پرېږدي دا دې خورې دا د ماشومانو ته هرې رنګه جامې اوس خو هلکو نجلۍ معلوم نه دي ما ګلدار او رنګه واخیستلې
ښه دې کړي خیر اوسې
دغه دی دا م سپین او نرم سان چې ویلي مو ول د ماشوم اوګې او ټټر د پاره چې تړی یې تر څو چې توقاګ نه شي
توقاګ څه شی دی مورې
هغه خلک چې تاغونې کولی نشي ماشوم سم په غېږ کې واخلي خوراکۍ توقاګ کېږي مخکې له دې چې توقاګ شي باید غم یې وخورو
ولې نه وایې چې څه په غېږ کې وانخلم
مه خفه کېږه ګرانې زما هم نه دي زده زما هم لومړۍ تجربه ده زه ماشوم اخیستلی نه شم
والکانو څه مو وکړل تیار شوی
زه خو تیار یم همدا د ژرندې زړه کالی می اغوندم او بس
نه نو زړه دې شه د واده کالی واغوندې یا او د جمعه خاګل تلار شي
یار کور دې لغلې ډک شه عاشقه ولی خلک زوره اسې و خبره ول خلې می هوته بس تیار ناشته چې په خلکو گزارونه وکي او خبره مردار کی
او رښتیا بوس زمال ویلې نه واخلې او په خره بار کی هر څو پیرې چې شوي ویسي
داسه خو زموږ ټول اوراس د بوسو په وړلو کې تیریږي
دا ده بیا د بیا خپل خبره وکړه کوم لارې درته کرای نه کو ها کڅنګه
لا حول ولا توبه ساده لاسا شوکا ولې مې پاره خبره کې کار لري
خیر دی هر څو پیرې چې شوي خرم تیار شته د ثواب کار دی چې هڅومره ډیر کار وکي پاک خدای تاسو ته ډیر اجر درکوي
سلام سلام ټول ته سلامونه
وعلیکم السلام
ستړی مشه خیالي
ژوندای اوسه سردار کا
وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګنا لاس کې دې څه شی دي چې ځان ساده دی راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیار کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نور سره د جمعه د کاګل په اشاره خته دي ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریک شم دا زموږ له خوا یو څه
تیر دې خواکه چې زه وګورم څه راوړي
سپوختنه کوي اوس خدای خیر ورکی هر شی چې دی روسه به وګوره سړی به خیشر مې پوختای
یاره هم خوشی خبری مکوي که خبری په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای
کې دې چې خبره په پیسو نه دی قانون دې دواړو لټوکو ټاکالو به برخښوي وای
هاي خیر وسل دې خبره سره دی کته نه وای موږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو
مو خو تیار یو لاړ به شو چې نا وخت نه شي زموږ راس خو ټوله دلته تیر شو
چنار ګلا تاول ډوډۍ ورسوا زخر خلم بوس په بارام او دروړم
وایم کور دې لګلې ډاکشه خل تا سره بلد نه دی نشی چې لغته دروازه ای او غی دنیا ته دی ولېږي امداسه دواړه زو او ډوډۍ لزان سره وړو
اے ډیر جنجال مکه وای زه خپل ډوډۍ جمعه ته رسوم او مولوی صاحب ته ورسپارم
وایم کور دې لګلې ډاکشه بالکل سمدا ورزه ده خیره
خانو چنارګوله درزه چې لار سو اسه ورستی ریږي
ورزه ده
درنو دوستانو تاسو با اوریدلی وی چې ملالۍ تل خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډیره خوشاله وي. لوبې د ماشومانو جسمی توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بیلابیلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنا چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې. لنوم او ځخ سره شاید آشنا و اوسئ. له د مغشتې چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن تچیر ما د نواپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلی ما. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بلاخره زه مې تر را لوی کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دوکانداري کوله او بلاخره دغه باګرامي او پلی خمري او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په دیار لسوا او یو پنځوسم کال کې. او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د دیار لسو اووه پنځوس کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالوم. دا هغې نه بیا کابل ته رالم په اته پنځوس کې د آریانا د مطبع رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په دیار لسو اته پنځوسم کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شومه او په محبس کې ومه. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کو به د روسان چرال زه را ووتلم.
الکوزی سے بلدی تصور کو رتا و شو تا سی ول سوال شوی پاغه وخت کې معمول دا اوسه ټوک پګون کیو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل تاسو هم پګون کی وی
بلې او بدون د شک چې زه پاغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بازي انقلابی کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزیو محمد عیان عیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه پاره شو په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې پاغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو نو داغه په واسطه باندې همداسې جذب شو او به زه عمل ته ومه چې به ولایتي کمیټه جوړ شول په ولایتي کمیټه کې هم زومه په ولایتي کمیټه کې به نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې ومه تقریبا به وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه ولایت مې هم کړی دی د ترنی په کو دتا کې چې مشکل پیدا شو به زه بندې شوم دوه نیم کال په مابس کې ومه
په کو دتا کې مو برخه درلوده
نه تاسو سبا او زه ملکی سړی وم خو کو دتا کې نه لرل خو هلته د خلقانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و به خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و پاغه مرکزی کمیټه کې وکیل وزیر خارجه نو زه پاغه وخت کې نیاز محمد مومند او هنر غیرت او داسما ملګری امیر صاحب کاروالو د دوی سره لک شانتي نږدې ومه نو زم اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیرې نظر محمد او اریانو داس ډیر خلک بندیان شو نو زم د یو ملکی زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې ومه او بل اخر از هم باندې شولم
د ترکل باندې
تر اسلامي انقلاب تر مجددي سي تر اتګه پورې
امه دورې په ارتباط راته وایست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مګر موږ چې بیا د داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپل یک تازی شروع کړل داسې یو مشکل راغی بل اخره هغه داخلي تضاد دومره هم تورسه د چې نور محمد تر کې په خپل باندې بالغ کې خستل شو او هغه چې دوی وته نو کوره ویلې پلاری ورته و هغه ملک نو داسې زه خو په شخصا خپل چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپلم روسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخت پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تر مې دومره ډیر بد ژوند نه لرم یو لس دولس تجربه زما کم لرله په کوناټ کې چې هغه ډیر زخه خو ژوند زمون اما بیا هم موږ داسې پاتې چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډیر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سعودینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکي او ناکام شي
بل تجارت تم بیا کله مخکړه
او تجارت چکل از دیر لسویو یا کال کی پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دي خدای به یاغه به ما ته دا هدایت کو چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته به د ما په خوانه جواز او خبرې را شروع کی نو بس هغه هم داسې قرار را شروع کو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وختو څکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې 50 زم اخازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو به بم د بامیانو د غزنی د لارې نه بدلته په وردګو راوړو په چار اسیا به بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې به هم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه. هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته به هم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دوی ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل او اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي. هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتارکوي، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زارګوز کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزی یو ولسوالي هم ده د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو. دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو. بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلي یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولوستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولوستل په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع. خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي. گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنګ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
الکوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات و، اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت و، ډېر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضي بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لسنه تر شل پیسه د پوری د دوی اوایت د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر او په دې مصرفېدل. لوی ننګاونه بل دا و چې ډیر زیات بد فساد موجود او ډیر زیات هیڅ نوه هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو او دا تاسو ته معلومه ده او د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډیر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالت نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره خول سوالي د سین په غاړه او ډیره سرسبزه زمکي باغونه او دشتي لري، موږ ډیر ښهسته غرونه درلودل. موږ په ماشومتوب په ماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و، موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، زمکي مو وي، جراندې مو وي، د دې ټول نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، او لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به موږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله و، زمونږ هم صنفین، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی وو په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته امبر بایسکل اخیستلی وو، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستی وو، نو خوشحالي ډیره وه. بیا زموږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه وو، ډیر واړه وو، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم او د را باندې ډیر پام کوو حاجي صاحب پهلوان چې زما تره. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټه وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ستلم په جاله کې او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای دیر لسوه. او موږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو، ډنډونه ورته ویل. هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې وو، ولاړو لاسونه جکړل او موږ هم ولیدو. موږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډیر ښه وو. د هغې نه وروسته بیا داود خان وو. داود خان بیا زموږ کلي ته راغې، د سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي وو. هغوی ته ټوپکونه ورکړل سیبر چې دوی دغه آشی په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر څه بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، روابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما وو، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات وو زمونږ او د پښت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی. د هغوی سره زموږ تګ راتګ وو، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لري غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت وو. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په هلیکافترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره. او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ. ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي. دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی. یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي، ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري. او دوی د دې ورکوټي تجارت نه، د راکړې ورکړې نه، د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تېر شه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دی چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته به پکې زمینه سازیږي ظرفیت به راځي کاریابی به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زلږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته اوزګار نو م په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم د هغې نه بیر حال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوان راکو چې زه هم داسې شوم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي د سکتور خصوصي آواز دی دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو پسر شهزاده کې دی یو دلته دکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تالې هم غواړي داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې پسره تېر شه فرزن همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېرشو اوس په نورلس دي. خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرشو. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
الکوزی صاحب که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب که کومه بله خاطره لرې؟
آخره خبره تا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې به دغه کېدو د مړ کېدو و پنځوس کې د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه ویل شوي په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو تر مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه دغه بیانیه مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو. د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې. نو هغه شانتې روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژنې داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومېږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډیره زیاته مننه کور ودان علی کوزه صاحب.
بس نو تیره شوله اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.